دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي عدلي سیستم د سرتیرو سره د حساب کتاب وړتیا لري دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوه ورځې مخکې دوه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن سي وو وبخښل دا خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا د ځنګړي پاوس یو اسکر چې د یو افغان بم جوړونکو په وژلو تورنو او یو بل امریکایي چې پر درې افغانانو د ډزو امر کړی وو چې له عمل دوه تن افغانان وژل شي وو د ولسمشر ټرمپ لخوا وبخښل شول همدارنګ یو بل امریکایي اسکر چې په عراق کې د داعش ډلې د وژل شوی وسلوال جسد سره د عکس اخیستل له عمله خپل رتبه له لاسه ورکړې وه بیرته پوځي رتبه ترلاسه کړه د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي برخې مسؤل استیفاني ګریشام په یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه کار د امریکا تیر تاریخ ته په کتو شوی دی وحیدالله فیضي امریکا غږ واشنگتن
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس وایي هیواد د افغانستان د سولې د پیاوړتیا په هدف د درې طالب بندیانو د خوشې کولو په اړه د ولسمشر غني د اعلان او په کابل او لوګر کې د وروستیو بریدونو وروسته د یادو کسانو په خوشې کولو د ولسمشر اشرف غني د بیا غور ملاتړ کوي لدې مخکې د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان دولت د تبادلې په پروسه بیا غور کوي او د هیواد د ګټو او مسالو په رڼا کې به اقدام وکړي د امریکا سفیر جان بس د یک شنبې په ورځ دا خبره په خپل ټویټر لیکل ده د افغانستان جمهور ریاست د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه تبادله ځنډیدلی او د درې طالب غړي د طالبانو درې غړي انس حکانی مالی خان او حافظ رشید لا هم د حکومت سره بندیان دي تیر اونۍ د نومبر په 12مه د لوګر ولایت د پاتخاب شانه پسیمه کې د شنګ پوځي اډې ته نږدې د بارانو ځواکونو د موټرو په کاروان بمی برید وسوت راغورسته بیا په کابل کې هم د نومبر په 13مه موټر بم برید وسو چې 12 تنه پکښ وژل شول او 10 تنه نور ټپیان شول دغه دواړه بریدونو مسولیت تر دې مهاله کومي وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخستی خو ټاکسي وایي چې دغه درې طالب زندانیان د افغان امریکایي پونتون د دوو تنو استادانو سره چې د 2014 کال را پدې خو له طالبانو سره بندیان دي تبادله سي طالبانو بیا دغه تبادلې د زندولو مسولیت پر امریکایي لوري ورچولې دي په عراق کې امنیتي او روغتیایي چارواک ویل دي چې د حکومت ضد یو مظاهره کوونکی په ورستۍ مظاهرو کې وژل شوی دی د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دوه دیش تنه نور کسان زخمیان سي هم دي دغه نښتې هغه مهال وسوې چې د حکومت ضد مظاهرچیانو د الحرار پل کنټرول بیرته ونیوي د عراق په مرکز بغداد او ځینې نورو سیمو کې مظاهره کوونکو د پولیسو له لوري جوړ سوي او درول سوي خنډونه لرې کړل او لوی مظاهره کړې دي مظاهره کوونکو د یک شنبې په ورځ د صدر په ښار کې شونځي او بازارونه وتړل او ویلي دي چې د سراسري کاري د حساب اعلان او تطبیق کړی دي مظاهره کوونکو هم دغه راز د بسرې په سړکونو هم ټایرونه وسوځل او مامورین پرې نه شول چې کارته دفترونو ته لاړ شي دغه مظاهره د اکتوبر په 13مه پیل سوي او په مظاهرو کې او تاوتریخوالو کې تر دې د مشاخوا د 300 څخه زیات کسان وژل سوي دي مظاهره کوونکو اعتراض لري چې په هیواد کې بیکاری زیاته سوي په حکومتي ادارو کې فساد ډیر دی صحي او نور عامه خدمتونه نشته او لدې همدې کبله په مظاهرو لاس پوري کړی دي دوی د عراق د صدر اعظم استعفا غواړي بلې خو د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د یک شنبه په ورځ د حکومت لخوا د تیلو په بایو کې د 50% زیاتوالي لپاره پریکړې ارکلای کړې دي د دې پریکړې خلاف په درستی واد کې مظاهره وسوي چې څو کسان پکښې وژل شوی او زخمیان شوی دي آیت الله خامنئی لارون کوم کې غلب وبلل او ویل چې دغه کسان امشته مننګو ته ور راچوي تفصیل په دې رپورت کې اورو
مظاهره کوونکو خپل موټر په لوی لار کې درولي په تهران او نور خارون کې اعتراضي مظاهره شروع کړي یو شمیر کسانو تاوتریخواله کړي ځینو ساحو کې اورونه بل کړي او حتی ډزې هم کړي دي په مظاهره کې یو شمیر کسان ټپیان او وژل شوي او یا نیول شوي دي خو چارواکو د شنبې په ورځ یوازې د یو تن د وژل کېدو خبر تایید کړ د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د یک شنبه پورز د حکومت په خوا د تیر دوبای لوړیدو لپاره کړی هرکلی وکړ او لارن کوون کې غلو بلل چی عامش تمنیو ته اور اچوي
بلې خو د امریکا د برنو چار وزیر مایک پومپیو بیا پرون فارسی ژبه لیکل سی یو ټویټ کې ویل چې د امریکا د ایران د حکومت ناوړی ګټه اخیستو په برخې چې په خپل نسی پته کوي او د ایرانیانو ژغوري او ملاتړ کوي دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه تا افغان دولت وایي چې د انس حقانی په ګډون د طالبانو د درې مهمو غړو په خوشکولو سره غور کوي او ویل زندان د دغو بندیانو آزادول زکه وزندول چې طالبانو د دې پروسې شرایط مراد نه کړل. ولسمشر غنی اعلان کړی و چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په بدل کې د طالبانو درې مهم غړي په مشروط ډول خوشی کوي. بلخوا د افغان شنونکو یوه ډله چې په قطر کې له طالبانو سره لیدلی وی چې د بندیانو دغه تبادله ځکه ځنډیدلې چې امریکایانو داسې شرایط وړاندې کړي چې تر هوکړې وړاندې طالبانو ونه منل. حکمت سروش په دې اړه له کابل رپورټ رالیږلی.
افغان دولت وایي چې د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم له دوی سره بندیان دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ اعلان کړی و چې د طالبانو دغه غړي به د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې په مشروط ډول خوش کوي. ارګوایي د بندیان خوش کول ځکه وځنډېدل چې طالبانو د تبادلې شرطونه مراعت نه کړل.
د افغانستان اسلامي دولت د تبادلې پر دې پروسه باندې لسره غور کوي. د ملي ګټو مصالحو پر وړاندې کې به تصمیم ونیسي. په شرایط خو معلوم دي چې تاوتریخوالی به کمی دي. د افغانستان د حکومت سره به مذاکرات کیږي او اوربند کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي چې د سولې د پیاوړتیا لپاره د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د اعلان او په لوګر او کابل کې تر بریدونو وروسته د دغو بندیانو پر خوشی کېدو د بیا غور ملاتړ کوي. د پوهنتون د استادانو او شنونکو یو ډله چې په قطر کې له طالبانو سره 15 ورځې د سولې خبرې کړي وایي چې د امریکایي پوهنتون استادان ژوند دي، خو د بندیانو په دغه تبادله کې امریکایان خپلې هوکړې پر شا سوي.
د نتیجې تر رسیدلو چې د اوس لپاره دغه بندیان خوش شي اوربند او بین د افغان حکومت سره خبرونه امریکایان تیر سوي وله. بیا چې کله د خلک الوتکې تر وستل کیږي یا خلاصيږي یو داسې شرط چې پیغه باندې درې سلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنز خبرې سوي ولې امریکایان هغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني.
د دغه ډلې غړي وایي چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تر توافق وروسته بین الافغاني مذاکراتو او په دغه خبرو کې اوربند تجمن دي، خو د سولې خبرو ته شرایط لري.
چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو، لاس میا چې په کوم شهر باندې توافق کړي هغه باندې قطن بیا باس نه کوو. هغه نو وروسته انکشاف چې دا هغه باندې به باس کوو. نو ځکه دا لاس میا چې زمونږ وخت زیات شوی دی افغانانو یا خارجانو دا وخت موږ بیا نه ځای کوو. نو موږ او دازل ته موږ تعهد د خلوشي ته موږ سره توافق تر رسیږي به د مذاکرې به به لاسلیک بیا نور د وخت ځای سبب نشي.
ټاکل سوی پر اتلونکو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو استازي د چین په بین الافغاني ناسته کې د سولې په اړه خبرې وکړي. شننونکي وایي چې تر ناستې وړاندې د دغو بندیانو تبادله وسی د سولې د مذاکراتو له پیل سره مرسته کولای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه له سره پیل کړې ده او څه باندې 1.5 سره قرنټین شو او رایو ته اعتبار ورکړی دی. د ثبات او همپالنې ډلې یو ځل بیا له دې پروسې سره مخالفت کړی او د بندولو غوښتنه کړې ده، خو د دولت ساز ډله وایي چې انتخاباتي ډلې د کمیسیون خپل کار ته پرېږدي. ممتاز بهيري پاړه له کابل رپورټ را لګلې.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له درې ورځو ځنډ وروسته د یک شنبه په ورځ د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه بیرته سره پیل کړه. د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات امریکا غږ ته وویل چې په نه ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرل پای ته رسیدلې دي او که د کمیسیون د کار په وړاندې خنډونه رامنځته نشي په پاتې ولایتونو کې به هم دا پروسه بشپړه شي.
د هغه محلونو تفتیش او بیا شمیرنه تر سره کړي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایت کمیسیون فیصله کړې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او زموږ همکاران ټول په خپل کار کوي تر څو څنګه چې کېږي دا پروسه پای ومومي، خو په دې شرط چې مزاحمتونه رامنځته نه شي او یا هم خنډونه ونه وسیږي تر څو د محلونو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړ شي.
خاغلی سادات دغه راز ویل چې د انتخاباتو کمیسون یو سلو و دیش زره او شپک سو دیش قرنطین شوی رای د کورنۍ او نړیوالو متخصصینو په حضور کې سیړلی چې پر وینا کوم استونزه نه درلوده او مرکزی سیستم ته پورته شوی دی. خود صوبات او هم پالنې انتخاباتي ډلې یو ځل بیا د رایو له تفتیش او بیا شمیرلو سره مخالفت کړی او ژر تر ژره دغه پروسې د ودرولو غوښتنه کړې ده. دغه انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د یک شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل کچېرې کمیسون د بیا شمیرلو پروسه ونه دروي نو خپل مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي.
فیصله کردیم کې در روند بازشماری ما سم
موږ فیصله کړې چې د بیا شمیرلو په بهیر کې برخه نه اخلو. د برخې نه اخیستلو معنی څه ده؟ که چیرې کمیسون ژر تر ژره او همدانن په خپلې فیصلې بیا غور ونه کړي د دې معنی راتلونکي تصامیم دي. دوی په خپل لاس د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
اینا به دست خود مشروعیت انتخابات از زیر سوال میبره.
ښاغلی عبدالله د غراز د انتخاباتو کمیسون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز ډلې په ملاتړ تورن کړ. خو د انتخاباتو کمیسون ویان زبیح الله سادات وویل چې کمیسون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د قانون او طرزالعملونو پر اساس کار کوي. د دولت ساز انتخاباتي ډله د انتخاباتو د کمیسون لخوا د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسې څخه په ملاتړ وایي چې انتخاباتي ډلې باید د کمیسون د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. د دغې ډلې ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
موږ لپاره په ټوله کې د کمیسون استقلال مهم دی، د پاک رایو حساب مهم دی چې د افغانستان خلک مطمئن شي چې یوازې د هغوی پاکې رایې تعیین کوونکي دي. بینند شفافیت لپاره باید چې نهایي هڅه وشي. له نورو سیاسي ډلو هم غواړو چې هغوی د دې پروسې خنډ ونه ګرځي او اجازه ورکړي چې کمیسون د پروسې د اصلي مسؤل په توګه رایې تصفیه کړي او نتیجه اعلان کړي.
خو له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو کمیسون باید د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو څخه وړاندې په دې پروسه کې د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت ترلاسه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا امریکا غږ ته وویل
د قانون او طرزالعملونو پر اساس ټاکنیز ټیمونه حق لري چې خپل نگرانی او اندېښنه بیان کړي او کمیسون هم د قانون او طرزالعملونو پر اساس مکلف دي چې د هغوی د مشروع غوښتنو ځواب ورکړي او هغوی ته وضاحت او قناعت ورکړي.
په ورته وخت کې د کاندیدانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو کمیسون لخوا د رایو بیا شمیرلو له بهیر سره مخالفت اعلان کړی دی. دغه شورا ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو د بهیر نتایج نه مني او زیاته کړې ده چې د دوی ناظرین به په دې پروسه کې ګډون ونه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. چارواکي وایي په تیرې یو اونۍ کې د ننګرهار د اچین د ولسوالۍ نه 225 د شوسلوال لسګونو خزو او ماشومان سره حکومت ته تسلیم شي بي. چارواکي دا هم وایي چې په تسلیم شو وسلوالو کې درې اتیاي پاکستانی دی. نورحال د زبیح الله غازی پر رپورټ کوي.
تسلیم شوی یعنی ول شوی د تاسو پورې 225 کسان نارینه دي. د دینه علاوه یو سلو نوی خزه او 200 ماشومان هم دي چې دا 318 کسان کیږي. د تسلیم شو کسان نن دلته حاضر چې کوم یو دي یو سلو دریا اچا کس دي او 200 کسان مخکې تاسو ته خدل شوی. نو زه فکر کوم چې دا یو لویس لاس راوړنه ده. په دې کې زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د حکومت ضد احتجاج کوونکو پرون په بغداد او بصره کې سړکونه بند کړي وو. د امریکا غږ خبریاله ایسا بیلا کوکولی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
دغه احتجاج کوونکو د شیعهګانو مقتدر مولا مقتدا الصدر غوښتنې ته ځواب وایو چې په خپله خوښه یې دغه احتجاجونه وکړل. احتجاج کوونکي پراخه اداري فساد، د کار د فرصتونو د نه موجودیت او د اساسي خدمتونو د کمزورتیا له کبله په غوسه شوي وو او لارو کوڅو ته راووتل. دوی وایي سره له دې چې هیواد د تیلو شتمني لري بیا هم دوی د دغو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو احتجاج کوونکی چې نه غواړي خپل نوم وښيي وایي
ماکو وطن ماکو دوام، لا دوام ولا شي، الا نشلع اخير فاسد يلا نسحب منه.
که دلته هیواد نوی او دلته کار کول او ساتونه نوی تر هغه پورې چې مونږ رسته فاسد کس لري کړی نوی مونږ به له دې ځای نه حرکت ونکړو. احتجاج کوونکو د تیلو له درکه په غنی جنوبي ښار بصره کې ټایرونو ته اور واچوه چې اصلي سړکونه پلونه او څلور لارې بندې کړلې. دوی د بغداد د صدر په ښار کې سړکونه بند کړل د باسیکلونو او ریکشو نه یې کار واخیست چې په ځینو سیمو کې د ترافیکو د جړ کېدو په وخت کې کارکوونکي خپل د کار ځایونو ته ځانونه ورسوي. د اکتوبر له لومړۍ نیټې نه راپه دې خوا چې دغه نارامي پیل شوې ده 320 تنه وژل شوي دي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر د یک شنبه په ورځ په واتیکان کې تقریبا 1500 غریبانو او بېوزلو کسانو ته د غرمې ډوډۍ ورکړه. پاپ فرانسیس همدارنګه د غریبانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سنت پیټرز په غټې کلیسا کې وینا وکړه. د امریکا خبریالې سبینا کاسل فرانکو په دې باب له روم نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د غرمې د ډوډۍ لپاره د واتیکان په سالون کې تر 150 زیات میزونه ایښودل شوي وو. په فرانسیس معمولا په دې سالون کې د ژمي په موسم کې د خپلو پیروانو سره ګوري او هغوی ته ویناګانې کوي، مګر دا ځل په همدې سالون کې شاوخوا 1500 بېوزله کسان، مهاجرین او رضاکاران چې د مهاجرینو د ادارو سره کار کوي د غرمې د ډوډۍ لپاره راټول شوي وو. د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې په فرانسیس د ټولو حاضرینو نه مننه وکړه او خدای پاک ته دعا وکړه چې په دې کسانو او د هغوی به کورنۍ دې ورحمېږي. په خوراک کې د چرګانو غوښه، کچالو، مرخیړي، میوه او خواږه هم په میزونو ایښودل شوي وو. د نړۍ د کاتولیک مذهب دې پیشوا په هغو کسانو چې عقیده لري غږ وکړو چې کله غریب او نادره کسان د هغوی دروازه وټکوي او د مرستې غوښتنه وکړي باید په غوسه او ناراضه نه شي. هغه وایي:
Quanti anziani, quanti nascituri, quante persone disabili.
د شتمنو او غریبانو ترمن فاصله روز پر روز زیاتیږي. د اوسو کسان د هڅ له وجې ګڼ شمېر خلک په غربت کې ژوند کوي. ډېر ماشومان، د پاخو عمر کسان، مایوبین او غریب خلک شته چې په ټولنه کې ورته ارزښت نه ورکول کېږي او ټولو هېر کړي دي. په فرانسیس همدارنګه په خلکو غږ وکړو چې د ځان نه دا پوښتنه وکړي چې داسې څوک شته چې زه ورسره پرته له کومې تمې مرسته وکړم او زه کوم غریب ملګری لرم او که نه. د کومې ورځې نه چې په فرانسیس د کاتولیک مذهب مشر ټاکل شوی، کوشش کوي چې په نړۍ کې د بېوزلو کسانو سره خلک مرستې کولو ته وهڅوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO مارکیټ ته د الکترونیکی سیګریټو پر ایسلو او د خرڅلاو په باره کې د سخت مقرراتو غوښتنه کړې ده، ځکه دغه تولیداتو د ضرر او تاوان رسولو په باره کې زیات معلومات څرګند شوی دي. د امریکا خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه رپورټ را لېږلې.
د روغتیا د چارواکي د هغو خطرونو په باره کې اندېښمن دي چې الکترونیکی سیګریټو مخامخ کړي دي، ځکه له دغو تولیداتو نه د مړینې او ناروغۍ رپورټونه ورکړل شوي دي چې له امریکا نه اروپا ته او له دې نه په اخوای سر وتلی دی. دوی په تازه وخت کې په بلجیم کې د یو ځوان کس مړینه ولیدله او په فلیپین او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د الکترونیکي سیګریټو پورې مربوطې ناروغۍ څرګندې شوې دي، ځکه نو د اقدام غوښتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې نارامه شوي دي چې د الکترونیکي سیګریټو مارکیټ ته راوتل همداسې دوام لري، ځکه دغه تولید روغتیا ته تاوان نه رسوي. نو سیګریټیانو د سیګریټو په ځای الکترونیک سیګریټ نه پیل کړ. د WHO ناتاک پستن لینمیر امریکا غږ ته وویل: هغه ادا چې وایي دغه صنعت روغتیا ته تاوان نه رسوي نه ده تصدیق شوی، او څه باندې 2000 سلطنه د دغه تولید پورې د مربوطه موادو نه ناروغ شوي دي. ویپینګ د ګټې وړ یو صنعت دی، هغه کسان چې د وی پی ان له وسیلې نه کار اخلي شمیر په 2013 کال کې له 2 میلیون په 2013 کال کې 1.3 میلیون ته ورسید. ګټه تقریبا 3 برابر شوې ده چې 15 کاله په خوا 6.9 میلیارد ډالر اوس 19 میلیارد ډالر ته یې ګټه ورزګه شوې ده. د تمباکو د صنعت لپاره به ډیره مشکل وي چې د الکترونیکي آلو له خرڅلاونه ځان وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د الکترونیک نیکوتین آلو د روغتیایي پیچلتیا په باره کې څیړنې باید پیل شي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د چارو ادارې پیشنهادونه کړي دي چې په یوه یا بله طریقه د هغه ماشومان کنټرول کړی شي چې تمباکو استعمالوي. WHO وایي د الکترونیک نیکوتین په پیاوړتیا باندې باید بندیز ولګول شي چې په هغو کسانو باندې تاثیر ونه کړي چې سیګرټ نسکي. په امیندوارو ښځو او ځوانانو باندې تاثیر ونه کړي. داسې اقدام باید وشي چې د دغه تولید د استعمال کوونکو او نور خطرونه راکم کړي او د تمباکو صنعت باید منع شي چې مارکیټ ته د ویپنګ تولیدات راوباسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان روغتیا مسولین وایي چې د کندهار په ولایت کې د پولیو د واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو 15 ورځنی کمپاین پرون د 1 شنبه په ورځ پیل شو، خو تر یو کلن ځن وروسته 13 اونۍ په جنوبي ولایتونو کې د پولیو په ضد موسمي کمپاین پای ته رسیدلی. نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اوري.
په کندهار کې د پولیو لتیر کمپاین څخه د پاتې ماشومانو د بیا واکسینولو پروګرام نن لومړی ورځ و. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیو واکسین په تیر کمپاین کې 80% هدف ترلاسه شوی دی، خو لا هم د دې ولایت په 80% کې د کلینیک پر کلینیک د پولیو پروګرام محدودیت پر خپل ځای دی. ډاکټر نصرت وایي چې په کندهار او ولسوالیو کې 10% ماشومان په تیر کمپاین کې له واکسین څخه پاتې شوي چې دوی د وقایې لپاره نن 15 ورځنی کمپاین پیل کړ.
په جنوب حوزه کې د پولیو تیر کمپاین د نومبر په میاشت تر سره سو پای ته ورسېدل. په دې کمپاین کې د کندهار په شمول په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او زابل کې کمپاین تر سره سو. 80% خپل هدف ته رسیدلی یو، 12% یا 12% پاتې یو. مونږ نوټ مونږ اوس هم کار کوي د 15 ورځو لپاره. هغه کوچنیان چې 12% کوچنیان یا 12% کوچنیان سره اوسه پورې په دغه 4 ورځو کې د واکسین څخه پاتې وو، په دې باره کې دا 15 ورځې به دوی کار کوي.
جنوبی ولایتونه د ټول هیواد په کچه د پولیو د ویروس تر ګواښ لاندې یوازنۍ سیمه ده چې په روان کال کې د پولیو 15 پیچ پکې سبسي وي دي. لدې شمیر څخه 3 پیش په کندهار، 15 په هلمند او 8 نوري هم په روزګان ولایت کې دي. د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز مشر ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په پرله پسې توګه د واکسین له پروګرامونو څخه د ماشومانو پاتې کېدل او د پاکستان سره زیات اګراتک په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي عمده لامل دي. بلې خواته له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند اسید کمال شاه وایي چې له موجوده کمپاین څخه باید ټولنه په سمه توګه ګټه واخلي.
پولیو اکثر پیشتی تقریبا کندهار، هلمند او روزګان کې رامنځته شوی دی، نو هلته بیا په خاص ډول باندې باید ټول ماشومان واکسین شي ترڅو د ویروس د نورو خپرېدا مخنیوي وشي.
په جنوبي ولایتونو کې ټولټال 1.5 میلیونه تر 15 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومان د پولیو د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو په تیر یو کال کې د دولت د وسلوارو مخالفینو له لوري د واکسین د پروګرام په اړه د نظر د اختلاف له کبله یات شمیر ماشومان په پرله پسې توګه د واکسین له کمپاینو څخه پاتې شوي دي.
واړی چهار وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د اساسو په مجلس کې دیموکراتان د جمهور رئیس ترامپ د مخازې لپاره په تحقیقاتو کې د شاهدانو نه علني پوښتنه پیل کړې دي. پا پاکلای پاموکی رپورت.
د اوکرين په ختیځ کې د دونباس سیمه کې د اوکرين او روسیا په لوه بیلتون غوښتن کو ترمایز جګړه په واشنگټن کې د مؤاخذه د استمایا غونډو اساسي موضوع ده. په دې جګړه کې چې په 2014 کې پایل شو او ولادیمیر پوتین د اوکرين په کریمیا باندې د يرغل امر ورکړ، ډیر لزر اوکرایني عسكر وژل شول. مارک سیموفسکی وایي دا هغه وخت و چې امریکا اوکرين ته خپل پوځي مرستې ډیرې کړې.
له همغه وخت راهیسې د اوباما او ترامپ ادارو اوکرين ته د پام وړ پوځي تجهیزات لکه رادار، شوبيني عینکې، زغردار موټرې او جنگي خولې ورکړې دي. د ترامپ ادارې بیا درنې وسلې ورکړې چې د اوباما حکومت د ورکولو ډډه کړې و، لکه د ټانګ ضد توغندي او روزنه چې اوکرين سره د روسي د بیلتون غوښتونکو په وړاندې مرسته وکړي.
ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوې دغه مرستې د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره سکال په جولای میاشت کې د جنجالي ټلیفوني مکالمه نه مخکې وزنګولې او هغه مهال بیرته پرې خودلې چې یو افشاګر په سپتمبر کې دغه ټلیفوني مکالمه افشا کړله. د سپتمبر په پای کې د امریکا او اوکرين ولسمشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په څنډه کې ولیدل. په خوانی کومیدین زيلنسکي د ترامپ لخوا سپینې ماڼۍ ته د بلنې لپاره د خپل څو څو ځلې غوښتنې په اړه ټوکه وکړه.
واشنگټن
ته له بلنې ډېر منندوی یم. ما ته دې بلنه راکړه خو بخښنه غواړم، تا هیره کړه چې نټره ته ووایي.
او کټو کې وی خواته پریکدو اوکرين د جګړې د پایتره سوالو په لټه کې دی. دا سي پای چې د روسي جنگيالي له اوکرين ووزی. کارپوهان وایي سپینې ماڼۍ ته د زيلنسکي رابلل او پوځي مرستې د هالو زلو لپاره ډیر اړین وو. اوکرين ته د امریکا سرپرست سفیر ویلیام ټیلر په علني استمایا غونډه کې ویل د کیف لپاره د امریکا مرستې ډیر اړینې وي چې د یو مضبوطه موقف نه د مسکو سره مذاکره وکړي.
withdraw or suspend
کومګ د اوکرين لپاره خپل امنیتي مرستې وزنډو قطا یا د قطا کېدو غواخو کړو، دا د اوکرين لپاره پیغام دی. خو خغل رئیس د لکټ لګ استاسو د پښتنې په اندازه روسان ته هم مهم پیغام دی چې کمزوري وضعیت ته پته مدي او یا کومګ دا سې څرګنده کړو چې د اوکرين سره خپل حمایت ختمو.
ټیلر ویل چې اوکرين د روسي لخوا د یو نړیوال کمپاین په لومړی کرخه کې دی. مسکاو د دویم نړیوال جګړې وروسته ژمنه کړې چې هغه ټول قوانینو او تړونونو څخه سرغړونه وکړي چې په اروپا کې د لسیزو رئیس سولټینګ کړي ده.
Thank you.
درانو اوریدونکو نیم سات خبری پختو خبرونه په همدیزی پای ته رسیده. مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل هم مه هیروئ. تر بیا.